احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سدي رډو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو وړاندې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنس د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه اوریدل شي او په ورته وخت کې به واوري چې ولسمشر غني په دې خبرو کې پر طالبانو د ملګرو ملتو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنې پوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر وایي چې د ترکیې له چارواکو سره پر افغان سولې ګټورې خبرې کړې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو له عراق غوښتي چې اعدامونه ودروي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه شته خپلواکي څېړنې دي وکړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوال و بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره خپلواک سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اخلي اکبر دا غوښتنه په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې پکې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکو راپور په تړاو شغیدلې. استرالیا د نومبر په 19 په افغانستان کې د خپلو جنو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټکان ورکوونکو راپور خپور کړ چې لویه برخه د نه تیر شپې کونه افغان ملکیانو وشنه ده. عبدالله وای د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو رغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شاغلي عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. شاغلي عبدالله د دې لیدنې او ترکیې ته د سفر په اړه د ترکیې ټی آر ټی تلویزیون ته وویل
ترکیه د آسیا زړه استانبول پروسه پیل کړي. د افغانستان او گاونډیو درې اړخیزې غونډې جوړې کړي. همدارازې د یو دور خبرو د کوربتو وړاندیز هم کړی. څه چې ما ترې وغوښتل هغه دا و چې دا هڅې ډېرې کړي.
عبدالله زیاتوي چې د افغان سولې او ثبات په تړاو د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلبول ډېر مهم دي. هغه تر دې مخکې د همدې هدف لپاره پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د احمدجانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره وژل شوی. پیښه د پنجاب په سنگلهیل سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره یو 14 کلن هلک د احمدي جماعت په غړي ډزې کړي. بریدګر د پولیسو لخوا نیول شوی او ویلي دي ځکه یې په احمدجانو برید وکړ چې د ده په خبره اسلام ته سپکاوی کاوه. ویل کیږي چې وشر شوی کس طاهر احمد نمیشي، عمر یې 1.5 کاله وو او ډاکټر وو. د 14 کلن بریدګر په ډزو سره د وژل شوي طاهر احمد د پلار په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د احمدي اقلیت ویاند سلیم الدین دا برید خندلی او ویلي دي چې احمدیان د خپلو عقیدو په خاطر تر برید لاندې راځي. هغه زیاته کړې چې د عمران خان حکومت په سمه توګه له دوی دفاع نه ده کړې او په وروستیو 2 کلونو کې پرې بریدونه زیات شوي دي. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې ځواکونه په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 3 لک تر تیلو سره درولې ده. فارس نیمه رسمي اژانس راپور ورکړی چې پر کښتۍ د پاناما بیرغ ولاړ وو او په خبره یې چې ناقانونه تیل انتقالول. د راپور له مخې د کښتۍ لس بهرني عمله نیول شوي دي. ایران وایي چې د تیلو له قاچاق سره مبارزه کوي. د راپورونو په اساس د ورځې څه باندې 10 میلیونه لیتره تیل له ایرانه په قاچاق وړل کېږي. تر اوسه پورې د ایران لخوا په فارس خلیج کې د دې کښتۍ د درولو په تړاو څه غبرګونونه نه دي خپاره شوي. خو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو ایران ته په وار وار ګواښ کړی چې بیړیو ته له مزاحمته لاس واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د انټونیو ګوتیرش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لیس کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړې ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادو کې تر ټولو خوار هیواد دی چې په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډېر کسان وژل شوي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د پلټونکو د عراق له حکومته غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې د پلټنو په لړ کې دې پایلې ته رسېدلې چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم شوي او اعدام شوي دي. دغو پلټونکو ویلي چې 4000 بندیان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي او له دې ډلې شای 50 کسان را روانه دوشنبه اعدام شي. د راپورونو په اساس بندیان ډیری وختونه له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویژونو په وخت د هغوی د ځورونې شکایتونه چا نه دي څېړلي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
We have heard this week that possibly the two parties
mo khamda onai wawridal chi imkan lari dwara khawi fa tarzul amal bande muwafiqatan niktiwi.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغان سولې په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. بلور ته ولسمشر غنی له امنیت شورا غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې سوله وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکوو. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر وایي د سولې په برخه کې د پاکستان پخوا هم له افغانستان سره ژمنې کولې.
نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې مومد واقع شي.
شاغل شمس د اسلام آباد نوي ژمنو ته هم د شک په سترګه ګوري. که داسې وي ولې پاکستان ژمنې کوي؟ د پکتیا بزګران مرستې غواړي.
موږ د زراعت نه دا غواړو چې موږ ته ښه اصلاح شوي تخمونه راکړي، د مڼو د باغونو دواوې راکړي، یخې خونې راته جوړې کړي.
او نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده.
د دې لپاره زه چې د شپې زما 2 ساعته زه تلویزیون ګورم.
د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا شخ وکړ چې د سولې د خبرو د بریا لپاره دی طالبان تر فشار لاندې راولي او بندیزونه د پرې ولګوي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی ځانګړې غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري د وینا پر مهال دا خبري وکړي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړې استازي د برولاینز په افغانستان کې تاوتریخواله زیاتو بله، خو په دوحه کې د مرکچي ټیمونو ترمنځ د زیات پرمختګ یادونه وکړه. صفی الله سنگزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د بحث اصلي ویناوالو د سولې او ثبات د راتلو لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. غونډه په دې عنوان جوړه شوې وه چې امنیت شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره څه کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه او په خپله وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او د ده په خبره قربانیو یادونه وکړه. ولسمشر غنی طالبان تورن کړل چې له 7 فبروري راهیسې د نرمښت پر ځای له تشدد کار اخیسته او ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبل اړولې. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د پر طالبانو بندیزونه پلي کړي.
زه له شورا څخه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره د کلیدي وسیلې په توګه د بندیزونو په بشپړ او اغیزمن پلي کولو باندې ټینګار وکړي. طالبانو تر دې دمه ټاکلي شرایط نه دي پوره کړي. بندیزونه یوازې هغه وخت مسؤلیت لرلی سي چې د ټولو لخوا پلي سي او په اوسني میکانیزم کې په هر ډول بدلون باندې غور باید یوازې هغه وخت وسي چې د سولې په پروسې او د هغې په پایلو کې د پام وړ پرمختګ راغلی وي چې موږ لا تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي.
طالبانو په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په غبرګون تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې ځانګړې غونډه کې ولسمشر غني د قطر په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو خبرې ښې وبللې، خو نیوکه یې وکړه چې د اوربند د ټینګښت هیله یې نه ده پوره کړې. د غونډې بله ویناواله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړې استازې او د یوناما مشره دیبورا لاینز وه. د اغلی لاینز د وینا یوه مهمه برخه د قطر په خبرو څرخېده.
We have heard this week that possibly the two parties
موږ همدا اونۍ واوریدل چې امکان لري دواړه خواوې په طرز العمل باندې موافقه ته نږدې وي چې بیا به اجنډا باندې بحث ته لار هواره شي. دا به یو ډیر لوی پرمختګ وي. د دغه نوي باب په پرانستلو سره باید نړیواله ټولنه وګوري چې څنګه دا هڅې پیاوړې کولای شو څو سوله د یوې واقعي بریا چانس ولري.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحا کې خبرې پیل شوې. لڅ باندې دوه میاشتو خبرو اله اوس د ځینو پرمختګونو خبرونه راځي. د فرانسې خبری اژانس په پاکستان او دوحا کې د دریو طالب چارواکو په حواله چې نه غواړي نمونه افشا شي خو د دوحې د خبرو په جزئیاتو خبر دي، راپور ورکړی چې موافقه ډیره نږدې ده او ښایي په څو ورځو کې ګډه اعلامیه خپره شي چې ورپسې به رسمي خبرې پیلېږي. د فرانسې خبری اژانس په دوحا کې د افغان دولت د یو چارواکي په حواله هم ویلي چې دواړو ټیمونو اختلافي مسایل هوار کړي. د راپورونو له مخې طالبان د حنفی فقه او هم له امریکا سره د طالبانو د تړون اساس ګرځول دوه مهم مسایل بولي. ویل کیږي چې په تیرو دوو میاشتو کې اصلي لانجې په همدغو دوو مسئلو وې.
بل لور ته د افغان سولې په تړاو پرون افغان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی چې د سولې له هڅو سره به مرستندوی وي. د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوي سند کې راغلی دي چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي. اسلام آباد په دې برخه کې څه کولی شي؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخواني مرستیال زردوش شمس چې اوس په برېټانیا کې اوسې راته وویل چې اسلام آباد ډېر څه کولی شي، خدای فکر نه کوي چې نوي ژمنې ته هم پاکستان ژمن پاتې شي.
د هغې دلیل دا دی چې پخوا موږ لیدلی دي چې د سولې په برخه کې که پرمختګ نه کیږي نو د هغې د پاکستان خواته دلیل دا دی چې واضح خبره د طالب دی او یا هغه وسلوال دي چې هغه د پاکستان د ملاتړ نه برخمن دي. نو پخوا هم پاکستان ژمنه کړې وه په هغه مذاکرو کې چې د افغانستان حکومت سره تیرو دوه درې کالو کې یا حتی د ترلسو پورې د کرزي صاحب وخت کې هم وو، په هغې کې هم پاکستان بیا هغه تعهد نه دی ښودلی، نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې ممد واقع شي.
که پاکستان نه غواړي چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي ژمنه ولې کوي؟
پاکستان وخت په وخت افغانستان مصروفه ساتلی دی او یو دلیل دا هم دی چې دلته د امریکا غوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې بهبود پیدا کړي خیشي، چونکه امریکا دلته یو قوي سهم لري، دلته هغه حضور لري او په یو وخت کې د پاکستان سره مخې اړیکې لري. پاکستان دې د پاره چې امریکا ته او حتی نورو نړیوالو ته وخی شي زه خپل هڅې کوم افغانستان سره د اړیکې خو ساتلو، نو د هغې د هڅو دا یوه برخه ده. بیا هغه پروسه داسې ده چې بیا دا تعقیب شوي نه دي او که تعقیب شوي هم دي پاکستان ته بیا نورې بهانې پیدا کوي، مشکلات او شینه ستونزې ذکر کوي چې په دې بنیاد باندې دا نه دي شوي.
لکه څرنګه چې تاسو د مرکې په پیل کې اشاره ورته وکړه چې تقریبا په لسو کلونو کې پاکستان یا تر لسو کلونو هم په ډېره موده کې پاکستان بیا بیا ژمنې کړې دي، که پاکستان عمل پیونه کې په کابل کې د افغانستان حکومت څه کولی شي؟ آیا ممکنه ده چې د نړیوالو له لوري تر فشار لاندې راولي؟ آیا کوم په دغه سندونو کې کوم تضمین وي؟ څه کولی شي او کابل باید څه وکړي؟
ها اوس بیا هم د بدبختۍ زیاده ده چې هغه وخت چې د افغانستان حکومت سره نسبتا د نن په پرتله زیات اپشنونه او زیات فرصتونه لرل هغه نن د افغانستان حکومت سره ډیر کم دي. تر ټولو مهمه خو دا ده چې په تیرو کلونو کې د پاکستان څنګه چې ویل کېدل چې اوس انزوا ته تللی دی دا هم د دلیل ده چې د امریکا سره اړیکې خینوي. افغانستان یو حتی د موضوع رسولې وه نړیوالو ته، په ځانګړې توګه امریکا ته قناعت ورکړی و چې د دې موضوع د افغانستان د نامنۍ په افغانستان کې د جګړې عمده عنصر د پاکستان لاسوهنه ده. خو دلته بدبختانه په تیر سو کلونو کې بیرته پاکستان خپل د غاړی کډ امریکا سره او د نورو نړیوالو سره ورغوله. افغانستان دلته اوس یو څه ضعیف موقف کې واقع شو. مونږ تاسو ولید چې د کال په شروع کې چې امریکا د طالبانو سره په کم شکل باندې د توافق نامه لاسلیک کړه نو هغه کې د افغانستان حکومت ضعف معلومېدو. اوس متاسفانه د حکومت سره اپشنونه کم دي.
فکر نه کوي چې په تیرو دوو کلونو کې چې څومره پاکستانی چارواکي کابل ته راغلي دي هیڅکله هم نه و راغلي. دا بیا په عین وخت کې دا معنا نه لري چې پاکستان هم تر ځینو فشارونو لاندې دی.
نه طبعا خو دا هغه هڅې دي چې که عملا پاکستان اقدام هم نه کوي او موږ ته څه نتیجه لاسته نه راځي. ولې د پاکستان د ډیپلوماسۍ هڅې دي دا چې دوی دنیا ته ښایي چې زه خو لګیا یم خپل کوشش کوم. ولې موږ د دې نه د زیات پاکستان نه توقع لرله او لرو یې ځکه چې په یوازې تګ راتګ باندې په یوازې دغسې بهیرونو باندې د مذاکرې چې په هغې باندې وخت ضایع شي زه به دا ووایم هسې وخت تېرولو او په افغانستان کې د اینې د تویدو بهیر پرې نه ودرېږي نو هغه خو بې ګټې دی او په ثابت کې هم دغسې شوي دي.
شم صاحب ډېره مننه.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. د پکتیا بزګران او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دوی سړی او شنې خونې، کرنیز ماشینونه، بزګرانو ته په وخت اصلاح شویو تخمونو ویش او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې ورسره مرسته له خپلو اساسي غوښتنو څخه بولي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې د کرنې په برخه کې ځینې کارونه شوي او نوي پروګرامونه هم تر لاس لاندې دي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پکتیا بزګران وایي چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د کرنې د برخې پرمختیا او ښه کولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د بزګرانو سره د کرنیزو ماشینونو، اصلاح شویو تخمونو، د نباتي ناروغیو د درملو او د میوو او ترکاریو د ساتلو لپاره د سړو او شنو خونو د جوړولو په برخو کې همکاري وکړي. یو تن بزګر خلیل الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل پکتیا ولایت بیلابیلو ترکاریو او تازه میوو لپاره مناسبه آب و هوا لري.
غواړو چې موږ ته ښه اصلاح شوي تخمونه راکړي، د مڼو د باغونو دوا راکړي، یخې خونې راته جوړې کړي چې آینده په کې د موږ د مځکو د حاصلات ډېر لاسته راوړو.
د حبیب الله په نوم یو بل بزګر بیا په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو او ماشینونو د نشتون ستونزه یادوي. نوموړی وایي کچیرې بزګرانو ته په اوږدمهالو پورونو د ټراکټرونو په ګډون نور کرنیز وسایل ورکړل شي، دې ولایت کې د کرنې برخه به په چټکۍ پرمختګ وکړي.
زراعت نه ټیکټر دیوار کې د قانون ته غریبان دي کومکونه چې کوم بحث کې دوی کوي هغه د ورسره وکړي د ټولو سره.
د پکتیا د ولایتي شوراغړي هم د بزګرانو غوښتنو ته په کتو وایي چې د نورو ولایتونو په شان د دې ولایت له بزګرانو سره اړینې مرستې نه کیږي او تور پوری کوي چې په راغلو مرستو کې هم عدالت نه تعمینېږي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل ول
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې کیږي پښتیا کې زراعت په هیڅ کله په هغه شکل نه دی کړی. دلته اکثره توزیګان کېږي هغه د ملک او د وکیل په نوم کېږي. تر ډیره حد مستحق سړی سره نه زراعت روابط لري او نه زراعت ورسره لار لري نه ورسره کومه کېږي. دلته ټول واسطه او ملک بازی او وکیل بازی ده.
د بزګرانو یوه مهمه او همیشنۍ غوښتنه دا ده چې دوی ته اصلاح شوي تخمونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. د ګردیز خار یو بزګر سید نبی صدیقی وایي
وخت کشت او زره تخم بساس
د غنمو لکره ډیر وخت تیر شوی. کاش کی و میاشت مخکې بزګرانو ته ویشلی وای. خو مسؤلین وویل چې دا غنم د حمل په میاشت کې هم کرل کیږي. خو بزګران په هر حال کری
میکارن به شکل کې باشه یاد ما
کڅه هم د پکتیا بزګران د دې ولایت کرنې برخه ته پاملرنه لګخي. خو بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او څوار لسولو سوالایي کې شپږ نیم زره بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومن وویل
په دې سره به پکتیا او په ټولو ولسوالیو کې شپږ زره پنځه سوه شلو دقیقینو ته به دغه غنم توزیع شي چې دوی به وکړي او د دوی سره په البته دغه غنم په شپېته فیصده سبسایډي باندې توزیع کیږي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې بزګرانو ته د کرنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا دی والی ویان عبدالرحمن منګلوول په ډیری ولسوالیو کې د شنو او سړو خونو جوړولو پروژې روانې دي او ځینې یې بشپړې شوي دي. نوموړی وایي د پکتیا په اړوندو سیمو کې به د هماغه ځای د کرنیز پیداوار سره سم د کرنې د پرمختیا لپاره اساسي پلانونه طرحه او عملي شي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې؟ اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه له برېټانیا څخه د څېړندو غوښتنه. دا د ګارډین برېټانیي ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی چې لیکلی دی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له برېټانیا غوښتي چې د استرالیا په پل پل کښېږدي. استرالیا د خپلو ځانګړو ځواکونو د جنګي جنایتونو دوسیه پرانیستې او ویلي دي چې دا پوځیان د 9 ملکي افغانانو یا جنګي اسیرانو په وژلو تورن دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې برېټانیا هم باید دا ډول اقدام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر په استرالیا کې شویو تحقیقاتو ته په اشاره ویلي چې له هغو څرګندېږي چې دوی غیر بشري او بې رحمانه اقدامات کړي دي. برېټانیا زرګونه پوځیان په هلمند کې لرل خو د 2014 په پای کې وویستل. په افغانستان کې د برېټانیایي پوځیانو د حضور په کلونو کې په دې ولایت کې خونړۍ نښتې شوي دي. شهرزاد اکبر وایي برېټانیا او نور هیوادونه چې په افغانستان کې وسلوال ځواکونو په جګړه کې ګډون کړی باید د ملکي افغانانو پر ضد د تاوتریخوالو او د بشري حقونو ضد اقداماتو په اړه آزادې څېړنې وکړي. د استرالیا ایژین لایټ خبرونه بیا د خپل هیواد د صدر اعظم د ژمنه خبره کړې چې وایي د افغانستان د جنگي جنایت په برخه کې به عدالت پزای کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو له لوري شوي جنگي جرمونه به په جدي ډول تعقیب کړي. د پخوا ویلي و چې دا ډېر سخت تورونه دي او تر هغو به تعقیب ته دوام ورکړي چې عدالت پزای شي. اکانومیست مجلې بیا په افغانستان کې د جګړو د تیزیدو په اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی. د دې مجلې پر اساس اوس د جګړې د لیدو لپاره ضرور نه ده چې څوک لري سیمو ته لاړ شي. له کابله یوازې 40 کیلومتره لري په میدان وردګ کې طالبان لیدل کیږي. تمه وه چې د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي خو د دې خلاف ورځ په ورځ د جګړې اور تود شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکو ویلي چې په عراق کې د ترهګریزو جرمونو په تړاو د غیر عادلانه محاکمو په پایله کې لسکونه کسان اعدام شوي. دوی اندیشنه شي چې شاید عراق حکومت د غیر عادلانه محکمو د حکم لمخې ګڼ نور کسان هم اعدام کړي. صفی الله سنکسای راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې خپل نړیوال مسؤلیتونه درک او ژر تر ژره دي د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړي چې د پلټونو په لړ کې دې پایلې ته رسیدلي چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم او سزا پرې پلي شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پلټونکو ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي بندیان ډیری وخت له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویګونو په وخت د هغوی د زورونی شکایتونه چا نه دي څېړلي. پلټونکو ویلي په عراق کې 4000 تنه په اعدام محکوم دي. له دې ډلې د دوی په خبره ښایي د دوشنبه په ورځ 50 تنه اعدام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرۍ سازمان ویلي د نومبر په 14 په یوه ورځ 21 کسان اعدام شوي او تر هغه مخکې د رویټرز د راپور له مخې په اکتوبر کې 21 کسان د ناصریه په مرکزي زندان کې چې په الهود محبس مشهوره وو هم اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د پلټونکو د اعلامیې له مخې 4000 کسان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. که چیرته د دغو بندیانو د اعدام حکم لاسلیک شي ویره شته چې یواری به په ټولو باندې سزا پلی شي. د عراق حکومت تر اوسه پورې د بشري حقونو د دغو پلټونکو د اعلامیې او غوښتنو په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مشر میشل باشلت 13 اونۍ په عراق کې د 21 کسانو تر اعدام وروسته له عراقي حکومت وغوښتل چې پاتې اعدامونه دې بند کړي. میرمن میشل زیاته کړې وه چې دوی د عادلانه محکمې له اصولو د سرغړونې، د دفاع د ښو شرایطو د نشتوالي، په اعترافونو باندې له حده زیاتې اتکا او د پرله پسې ځورونو ګڼې ادعاوې ثبت کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په نړۍ کې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان هغه هیواد دی چې شل کاله مخکې پکې یو تلویزیون او هغه هم بند و، اوس پکې څلور نوي تلویزیونونه فعال دي. ډیوه نادر راپور لري.
په یوویشتمه پیړۍ کې تلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور و می کودتا وروسته د نور محمد طریقي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو تلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو تلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره سلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون دپاره ډېر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوي اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
دیر فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه د پاره دی لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، دی لپاره چې طرف خستګی مته وشي.
ډیر خلک په خپل کورن او یا کازاینو کې تلویزیون لري. دوی د رسنۍ او لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي فرهنګي سیاسي و نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې کار د خکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډیر مخادمین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفی پرمختګ څه ډول دی؟ په خوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر لارخه خ پرمختګ کړي، خو د کیفیت لارخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرونو خوښ نه یم ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پای سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1990 میلادي کال کې د نومبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جراح د کونړ لمانوګي ولسوالی پر استول اس ام اس کې لیکي طالبان سوله او امنیت نه غواړي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالی څخه لیکي د الیاس تای له وشلو سره د هلمند د خلکو ژغ چوپ شو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که امریکا خپل ځواکونه وباسي افغان پوځیان د افغانستان امنیت ساتلی شي. عبدالرحمن لیکي طالبان به کله دا اعلان کوي چې موږ په افغانستان کې اور بند کوو. عبدالعزیز غالب له هلمند د استرالیایي ځواکونو د بشري جنایت موضوع ته اشاره کړې ده خو نور څه په دې کې نه دی ویلي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د کور کلي پروګرام لرو او د اکبر اچار تفریحي پروګرام هم لرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوځیانو په اړه یې له نړیوالو بشري حقونو څخه د سرغړونې تورونه شته خپلواکې څېړنې دي وکړي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر دا خبره وکړه. عبدالله عبدالله وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو رغندې خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شاغلي عبدالله پرون په انقره کې له ولسمشر اردوغان سره وکتل. پاکستانی چارواکي وایي چې د احمدیانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره په پنجاب کې وژل شوی دی. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې ځواکونو یې په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 3 لک لیتره تیلو سره درولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو 3 لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامونو لاس واخلي. جرمني د نورنبرګ د مشهورې محاکمې 15 اویایمه کلیزه ولمانځله. د نازي آلمان مشران د 1945 کال د نومبر په 6مه تر 2مې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني په نورنبرګ ښار کې محاکمه شول. اوسجرډو په منځنۍ سپه 2 لک 9 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې اوسجرډو د اف ام په 3.5 نیول شي. د اوسجرډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار تفریح پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې راغلی هم مرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان ملیدلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربیره لوبې هم ورسره کوي؟ دغه کار کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلای شي؟ نن همدا موضوع سیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنیو چارو د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي چې ځینې خلک دا یو ښه دود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي خو په بدو عواقبو یې نه پوهیږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا یې د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد محمد شعیب هغه څوک دی چې خپله یې ځان په وسلې خوک کړی. نوموړی وایي چې د وسلې څخه ډېره بده خاطره په ذهن کې لري.
یو بده خاطره ترې لرم، داسې لس کاله یو لس کاله نه وم چې ماما زوی مې دولتي کار کوله، سالا یې کور ته راوړی و. کله چې سالا مو واخیستې ما وکتل، ډېر مې خوښېده چې سالا واخلم، ځان سره مې سالای ورسره بازی وکړم. کله چې سالا مو واخیستې ما فکر نه کوم چې دې باندې مرمۍ تېر شوی. هغه مې کله چې وختو چې خلاص یې کړم شاجور ته وباسم، هغه راس کړ ډس فایر سو پیخی کې مول لګید او خېم لګ زوبل شو. داسې دومره په تکلیف شلم چې سرات مې تر خارج پورې ورسېده. او سالا سره لوبه کول ښه خبره نه ده. کله نور رال کال کا وګوري خپل ارقم ورزشونه کولای شي، زه د خپل د زړه ورزش نشم کولای. لکه چې فوټبال مې خوښیږي، والیبال مې خوښیږي، زه نشم اوس کولای کارونه. فکر مونږ نه کوو چې مرمۍ داسې به تېر شي، داسې به اسانی ډز وشي. اوس مونږ نه خوښیږي، نه پکې لاس وایم، نه د مغې له خاطر نظامي وظیفې راته ډېر پیدا شو، خو د سالا له خاطر لاړ نه شلو.
ځینې خلک بیا وسلې سره لوبې ځان ته ویاړ او میړانه ګڼي، چې ګواکې زه له وسلې څخه ویره نه لرم، چې همدې میړانې او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړي دي. داسې هم شوي دي چې یو کس په ټوکو یا شوخۍ یو ملګري ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی، چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي:
څو موده مخکې زمونږ یو کلیوال و، هغه سلا کور ته راوړې وه، دا سلا یې واخیستله، تل چې پاکې که نه یو دوه ډزې پې کړې بیا پاکې کړي، بیا د شاجور ترې نه ویسته، دې کې مرمۍ تېره شوې وه، د ده فکر نه و. هغه زوی راغی، زوی چې راغی نو دی نو پوه نه چې دې کې دانه تېره شوې ده. داسې ورته ونه وای ولم دي ولم دي، هغه ته څه کوي؟ هغه دی خو مطمئن و چې زه خو شاجور مې ایستلی ده، او هغه مطمئن چې شاجور ایستلی ده. همداسې ورته نیولې وه، څنګه چې بس ماشره کشړه ټک سي دغلته ولګېد، هغه ځای کې سټ کې مرمۍ ووتله، چې ووتله بس ما د جیب په جیب وشټېده، مازغیم باید بس دا وشټېده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی سمنوال ولی محمد وایي چې خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې په کور کې وسله ساتي. ځینې خلک یې د شوق له وجې، او ځینې نور بیا د ضرورت په اساس چې په امنیتي ارګانونو کې دنده لري نو وسلې کور ته له ځان سره راوړي. او دا وروستۍ ناامنۍ او غلاوې هم خلک دې ته اړ کړي چې وسلې په کور کې وساتي. نوموړی زیاتوي:
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې غلاوې ډېرې دي، قتلونه ډېر دي، هدفي وژنې ډېرې دي په افغانستان کې. نو خلک دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وساتي. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورزي یا تعرض کوي، دوی کولی شي د خپل ځانه د خپل فامیل نه د دې ټوپک په واسطه دفاع وکړي، د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي.
د نظامي چارو کارپوهان وایي چې وسله خپله یې وستونزه ده، نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه ګڼي. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي، نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. په دې هکله د نظامي چارو کارپوه محمد نسیم جبارخیل داسې څرګندونه کړې دي:
کور کې ټوپک وي نو دغه ساتنې ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجه، ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري، نه ماشومان یا سیاسر یا څوک سي دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مسون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي وکتل سي، نو په هغه وخت کې داسې یو جی کې دا ټوپک پاک سي، نور د فامیل اوس هلته نه وي. که موږ ډېر لیدلی دي خبر سوي یو چې د فامیل په منځ کې هغه کور والا ټوپک راخلي، پاکي یې میلې، پاکي یې کارتوس باسي نه باسي، نو په دغه وخت کې یو پیښه منځ ته راځي او په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کیږي. نو د ټوپک سره به ډېر احتیاط وکړي. لوبې خو څه کوي؟ نو معمولا بیا نو مشکلات پیدا کوي، ځکه ټوپک خو د لوبو شی نه ده. ټوپک خو سې پښتانه وایي ټوپک خو داسې یو شی زیات چا په لاس یې ورکړي، هغه ورانۍ کوي، هغه مرګ پېښي، درد پېښي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی غلام نبی بیا وایي چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو پر روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي:
په کور کې اسلحه ساتل ډېر خراب کار دی. زمونږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کېږي. مونږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې حساسیت وښيي. نو دې په خاطر چې مونږ امنیتي قوه لرو، زمونږ امنیت او زمونږ د محیط امنیت امنیتي قوه، پولیس لرو، امنیت لرو، او د اردو لرو، زمونږ امنیت، مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په حالت کې مونږ امنیتی قوه لرو، باید امنیتی قوه ته خپل هغه د مشکل امنیتی قوه سره شریک شو. هغه امنیتی قوه چې په مونږ باندې کوم مشکل ما ته راځي، هغه باید امنیتی قوه د منځه یوسي. مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. د کور کې اسلحه ساتل د اولادونو په ذهن باندې ډېر تاثیر کوي. اولاد مجبوره کیږي چې غټ کیس اسلحه نه کار واخلي. مونږ باید اولادونه خپل داسې تربیه کړو د سلاب مقابل کې باید نفرت ولري، چې نور زموږ په ملک کې جاګو دلنه یو محبت وي، یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو مې حاجی محمد شریف شریف دی، اصلي کونړ ولایت اوسیدونکی یم. پهلم په یوشتې مناهې کې اوسېږم. یاره اصلاح خو خانه ده، ځکه چې دا څلوېښت کاله د هېواد کې ټولې ناخوالې چې دي اصلاحې او د دې نامنۍ او د دې د وجې اصلاحې را پیدا شوي دي. خدای دې ملک سوله امن راولي، اصلاحه ښه نه چې کور کې وساتو، باید چې کور کې قلم وساتو، خپل بچي او ځان وطن مطلب د قلم د وجې نه مخې ته یوسو مخې ته لاړ شو.
نوم می خان ده، اصلی زابل ولایت اوسیدونکی یم. اصلی ساتل خو موږ خپله ساتو، خو له مشکلاتو سره اوس مشکلات نه وي، بیا اصلاح په کور کې ګټه نه لري، څوک یې وساتي.
نوم می شفیع الله ده، کابل اوسیدونکی یم. فعلاً په سافی کوټ کې اوسېږم. اصلاح خو ضرر را رسوي، اصلاح ساتل ګټه نه لري بغیر د تاوانه، نه باید په کور کې ونه ساتل شي.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو پر راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د تورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت لویان طارق آریان څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامي برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپل کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رینکونو او درجو یا رتبه هغه کسان چې کار کوي دا فرق لري چې ځینې سیاسیون ده، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پوړو چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی او تسلیحات او صلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولی شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت په خاطر.
اړین صاحب، په دې وروستیو کې د غیر قانوني وسلې هم ډېر شوې دي، او د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟
موږ تاسو ته لوښ کلورو کې یو جګړې تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تېر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي، او هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځولې دي هغوی هم په بند کې دي یا دوسی رسمي شوې دي، څارنوالۍ کې سپارل شوې دي. څارنوالۍ او قضایي ارګانونه د هغوی پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چېرې موږ متوجه شو، که چېرې موږ ته راپور موجود وي، موږ سره موږ د هغوی پر وړاندې کلک درېږو، او دا خو یو غیر قانوني کار ده، او موږ د هغوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پایندکس پلان لري د کورنیو چارو وزارت چې دغه وسلې لا پسې راکمې شي، ځکه چې ډېرې ستونزې جوړې کړي دي خصوصا کورنیو ته. دغه وسلې په کورنیو کې شته دي، د کورنۍ غړي د دغو وسلو په استعمال باندې نه پوهېږي، حتی د خپلو منځو کې مشکلات سره جوړوي، ټولنې ته مشکلات جوړوي. نو په راټولولو کې د کورنیو چارو وزارت څه پلان لري؟
اول خو زموږ خواهش د ټولو کورنیو څخه دا ده چې هغوی صلاح استفاده کړي، یو د یو ضرورت په اساس کولای شي کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړي. موږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغوی آیا په دغه طرزالعمل کې شامل دي. د قانون پر بنسټ موږ کولای شو چې هغوی ته صلاح ورکړو. موږ غواړو چې هر څوک چې صلاح استفاده کړي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري، او موږ د قانون په مطابقت هغوی ته جواز ورکوو. موږ ډېر یو ښه تسهیلات برابر کړي دي د کورنیو چارو وزارت سیستمونو کې. دغه پروسې ډېر یو ټولنې پروسه و، څوک چې غوښتل یو جواز واخلي د سلا جواز اخلی تقریبا شل پنځه پروسی غوی باید تای کوله چې اوس دغه ستونزې هلته وي. هر څوک د قانون په اساس وغواړي سند واخلی د جواز د اصلیه واخلی په یو ورځ پنځه پروسی کوله چې تای کې مونږ هغه تحصیلات هغوی ته برابره کړي دي. خو د مونږ خواهش دا ده چې د مخکې له دې چې مونږ متوجه سو یو چا ته غیر مسؤوله کولی شي مراجعه وکړي په یو مشروع ډول سره مونږ هغوی سره تفاهم کوو او هغوی ته جواز ورکوو.
ډېره زیاته مننه کوو آریان صاحب کور ودان.
خیر اوسې، مننه ژوندی.
درنو دوستانو، دا د دیوونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښ کې
کوم. پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپونه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوره اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام. خدای متعوده او خوشاله لره. په ژمي کې له هر څه نه تودې جامې او توده کوټه خوند کوي، خو چې لرګي، سکاره، ګاز او یا هم برق وي، دلته خدای هر څه د سړی په سر دی. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان، ټول ژمی له سړو ریږ دي. او دا دعاوی کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نس مه مړوه، خدای مو د موږ له زړه خبر کا. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوروو.
السلام علیکم، اوس واوری څو ګډوډ خبرونه.
لند خبرونه دغه دی:
تیر ورځم څو زره بیکاره پوهنتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو.
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقی وکړي ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی.
د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک نه ورکوي.
او وزیر صاحب بلا پسې دی او چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زومله پوهنتون خلاصیږي. د خبرونو توصیل:
بې خبره آژانس خبر راکوي چې تېره ورځ هم څو زره بېکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نه شو. د بېکارۍ وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بېکارۍ د وزیر له خپلوانو څخه دی، دغه خبره په ډېره سختۍ سره وکړه ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې دیوایان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی. خبر زیاتوي چې ځوان وزیران ځوان هیلې او ځوان ارمانونه لري، همدارنګه انرژي هم زیاته او ځوانه وي. خدا چې تجربه نه لري پروا نه کوي ځکه هغه د تجربه وختونه تیر شوي او اوس ټول کارونه بې تجربه خلک کوي. نو ځکه هیواد په هر څه کې د شا لخوا اول نمره وي. د ترقی د چارو ماهرین باور لري کچار همداسې به تجربه کسان مختیوسی نو لري نه د چهواد بل ټول نړینا ګړندۍ روان وي خوشاته
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي. خبر زیاتوي چې د زړو او لکار لوېدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالر مصرف شول خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړي نه دي، ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخي کړي دي چې راویستل یې ډېر وخت غواړي، نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو. خو دایک ټولوونکي اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي. د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولوونکي په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکي ادارې امیدواره ساتي، کنه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پو ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنتونه خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوم له پوهنتونه خلاص او مقرر شي نو بیا به لکه د نورو مهمو پوستونو غوندې دا هم اعلان شي او په ډېرو سادهګانو به د ریاست خیال پلوونه ووهي. د حکومتي لوړو پوستونو اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پلو ووهي، ځکه چې له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته هڅوي. خبرونه خلاص په خلاص.
اوس په ښوونځیو کې زیاتره وخت د فلمونو کیسې کېږي، لکه داسې
کاکا د دې لپاره یې وهله
نه لږ روخاندی چې اوس به مو بیا استاد سر ته درېدلي وي.
شادي، تاسې د کوم فلم قصه کوئ؟
موږ د مهتر دیوانه هو.
دا کوم فلم دی؟
نوی جوړ شوی، ډېره عاشقانه کیسه لري.
څه ډول؟
مثلا جلی له هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي، خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه.
ښه،
او بیا د فلم هلک جنګ ور سره وکړي او بدماش ووهي، آخرې بدماش ملګری شي خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سوناپور ته تللي دي.
بیا هغوی هم پسې ورځي؟
هو، خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي.
غلی شیا، څوک به پرونی درس په لنډ ډول تشریح کړي؟
زه صاحب.
وی وایه
صاحب، کله چې امریش پوری د عمر خان د نیولو لپاره په کلي کې حمله وکړي او بشمیره نارینه او ښځې ووژني نو ناڅاپه عمر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امریش پوری لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها ډز غراب جوړ شي، نو اخر چې امریش پوری یوازې پاتې شي نو پښه په آس واړوي او پر مخ وتښتي.
شازي، دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوې؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي. استاد یې رښتیا وایي. شازیې، تو وایې چې عمر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شئ، دغه فلمونه له کاره ایستلی یې.
استاد، سبا ته یې سي ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
هلک یې په اخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په اخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سي ډي اتمی راوړي. د فلم جلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوډ شوی دی، ټوله پاچایي هم دې ته پاتې شوه.
پام وکړئ،
Thank you. خیریت خو څنګه دې راغوښتیم؟
سوتنه کنزلماران مې په کارو، ما ویل که راته پیدا کې.
چا ته کنزا پی کوي؟
مخالفینو ته. ما ویل چې په فیسبوک کې خلکو ته کنزا وکړي.
ولې کنزلماران خو مو ډېر درلوده، د انتخاباتو په وخت کې مو ډېر زیات ونیول.
هو، غواړم دا ځل داسې کسان وي چې خلکو ته د مور خور کنزل وکړي، او یا هم له دې نه هم بدې ردې ورته ووایي.
دا کار خو هغو نورو هم کوو.
کوي، خو هغوی پیسې ډېرې غوښتې. غواړم دا په ارزانه ونیسم.
مثلا په څو؟
مثلا د یو کنزلو کمنټ لپاره 15 افغانۍ.
دا خو ډېر ارزانه دی.
نه دی ارزانه، اوس ډېرو کنزا ورته اړتیا ده، ځکه په مونږ انتقادونه ورځ په ورځ ډېرېږي. نو باید مونږ هم کنزل ډېر کړو چې د خلکو خولې بندې شي.
ښه، نو څو تنه ونیسو؟
800 خو دي.
پخوانی هم شته کنه؟
هو، خو هغوی په کمنټ هماغه 80 افغانۍ اخلي. هغوی بیا دا ښېګڼه لري چې کنزل منطقي او پرته له کنزلو څه نورې احساساتي خبرې هم ورسره وي.
سمه ده، زه به یې پیدا کړم.
پیدا یې کړه. هر سړی کولی شي په نورو نومونو څو نورې ایډیاګانې هم جوړې کړي. په دې ډول به یې ګټه هم ډېره شي.
نو په بل ډول دا کار نشو کولای؟
نه، د دې خلکو د خلو بندولو یوازینۍ لار همدغه پوچ کنزل دي. له کنزلو پرته باید څه نورې ټاپې هم پرې ووهو. د ټاپو لپاره هم مطالب خوښ کړئ.
سمه ده، داسې وګڼه چې څو ورځې وروسته به فیسبوک ټول په کنزلو ډک وي. چا چې د موږ په خلاف خوله چوله کړي وي، نو کم تر کمه به 2000 کنزل ورته شوي وي.
او څو د جاسوسۍ ټاپې به هم پرې وهل شوي وي.
فیسبوک دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مین بندی بیلی گی زمین نرے نرے خوبی گی زمین نرے نرے